افغانستان کې د سهارو بجې سپیده ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر اوه د 12 ساعتونو د پاره اوریدلای شئ. السلام علیکم او سهار مو په خیر. پیل په دوو سهارنه یو خبری مجلو کېږي. اوسنۍ خبری مجله ډېرش تقیده چې د څلې د خپلو همکارانو په مرسته او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې لږ تر لږه 14 تنه پاکستانیان چې په افغان پولیسو کې د دندې ترسره کولو د پاره افغانستان ته اوښتي وو له خپلو دندو تر استعفا ورکولو وروسته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. پر کونړ د راکټي حملو د دوام په اړه هم راپور لرو او نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 23مه، د اګست 14مه او د روژې مبارکې میاشتې 25مه. په پیل کې خبرونه. د سولې عالي شورا یو عالي رتبه چارواکي پرون ویل په پاکستان کې کشمیر افغان ډیپلوماټانو د طالبانو د رژیم له پخوانی غړي ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. د ودان افغانستان په نامه ګوند د لندن د اولمپیک په لوبه کې د افغان ورزشکار روح الله نیکپا بریا وستایله. او په ایران کې د وروستیو زلزلو له کبله له ځپل سوو خلکو سره د مرستې لړۍ دوام لري. د افغانستان د سولې عالي شورا یو عالي رتبه چارواکي پرون ویل چې په پاکستان کې یو شمېر افغان ډیپلوماټانو د طالبانو د رژیم له پخواني غړي ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دي افغان ډیپلوماټانو ته د پاکستان د حکومت لخوا اجازه ورکړل سوه چې په زندان کې له ملا برادر سره وګوري. ښاغلی قاسم یار په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین فر اسپانتا هم دغه ډول ادعا کړې وه. د ودان افغانستان په نامه ګوند د لندن د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکار روح الله نیکپا بریا ستایلې او دا یې د افغانستان د حیثیت د لوړولو او ملي یووالي لپاره غوره فرصت ګڼلی دی. د ګوند پرون ناوخته په خپل اعلامیه کې ویل افغانستان په دغو نړیوالو لوبو کې په داسې حال کې د برونزو میډال وګټه چې د نورو هیوادونو د ورزشکارانو په پرتله د افغان ورزشکارانو امکانات او د ژوند شرایط په ډیر بد حالت کې دي. ودان افغانستان ګوند افغان حکومت ته پیشنهاد کړی چې افغان ورزشکارانو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. په ایران کې د وروستیو زلزلو له امله له ځپل سویو خلکو سره د مرستې لړۍ دوام لري. د شنبې په ورځ زلزلې تبریز شهر او شاوخوا سیمې وځپلې. ویل کېږي چې له دې کبله لږ تر لږه 250 تنه مړه او تر 300 زیات خلک زخمیان سوي دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر مصطفی محمد نجار پرون خبرلانه ته وویل چې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلی خو له ځپل سویو کورنۍ سره د مرستې لړۍ جاری ده.
واقعیتش اینه که با توجه به امکانات و حادثه
دی واقعیت داده موږ خپل امکانات او دین اصفی پیش ته پکتلو ټولو شکر وکړ. ټول یو او بل ته لاس ورکړ چې زمونه نورڅخه کوم
شورای علی مدیریت بحران با تشکر میکنم از مردم.
وروستی رپورټونه څرګندوي چې تر 1400 زیات کسان بیرانی مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په یو لیک کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استول سوی د ایران له زلزله ځپلو سره د مرستې ژمنه کړې ده. ګیو د وستر ویلې ایرانی لوري ته ډاډ ورکړی چې په دې مصیبت کې همکاري ته تیار دی. د مصر نیمه ولسمشر محمد مرسی پرون د هیواد د ملي دفاع د وزیر او د اردو د یو واکمن رهبر مارشال حسین تنتاوی د استعفا امر وکړ. مرسی ویل هدف یې دانه دی چې خاص خلک پنه شکړي.
الحضور یا شعب مصر الكريم
دی وی د غونډې ګډونوالو او د مصر درنو خلکو هغه پریکړه چې ما نن کړی مخیدانه ده چې ځنګړي خلک پنه شکړم. نه زما اراده دا و چې ادارو ته شرم په برخه کړم، نه هم کله زما اراده دا و چې د هغو کسانو ازادي محدود کړم چې خدای پاک خپلواک پیدا کړی دي.
لمن خلقهم الله احرارا
محمد مرسی همدارز د پوز له خوا جوړه سوی مقرره لغوه اعلان کړ چې د ولسمشر صلاحیتونه یې محدود کړي وو. د مصر د ولسمشر یو صلاحکار ویلي چې مارشال حسین تنتاوی د جمهور رئیس د صلاحکار په توګه ګمارل شوی دی. ترکی چرواکی وایي چې د دې هیواد د پارلمان د یو کوردی غړي د منډلو لپاره یې عملیات پیل کړی دي. د ترکی د پارلمان وکیل حسین ایغون چې د خلکو د جمهوری ګوند غړی وو، د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لخوا تشتول شوی دی. د دې ګوند ویان هالوک کوچ پرون د دې پیښې په ارتباط څرګندونې وکړي.
süreci çok yakından takip ediyoruz. İlk kez
devi mujla nejde da prosat saru pa tarikh ki aval war de che da parlaman ya ghade de wa terroristi sazman la khata shtawal kiji da sargandewi che terrorism pa turkiye ki truku mahada maujood de da azadi radio da په نایجیریا کې چرواکي وایي چې پرون د بوکو حرام د وسلوالو ډلې لږ تر لږه شل مشکوک غړي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل سوي دي. دا نښته د میدوګوري په سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز د امنیتي ځواکونو تر حملې وروسته پیل سوي دي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووردل. ورزو د رپورټونو برخې ته سوار لستنه پاکستانان چې په افغان پولیسو کې د دندې تر سره کولو د پر افغانستان ته وشتي ول خپل دندو تر استعفا ورکول ورسته خپل کورونه تاسو سیوی د کونړ چرواکي وای پر سرحدي ول سوالیو تر پرونه پوری راکټي حمله روانه وي. ایران د اټومي وسلو پراختیا غړندي کړي ده. پرون د لندن د اولمپیک مسابقو ورستي ورځ په دې اړه ورستي معلومات درکوه. د ژوند رنگونه هم په همدې خبري مجله کې د نورو مطالبه تر څنګ درته لرو. لشتلره څوارلستنه پاکستانیان چې په افغان پولیسو کې د دندې تر سره کولو د پر افغانستان ته وشتي ویل خپل دندو تر استعفا ورکول ورسته خپل کورونه ته استانسول. په پاکستان کې چرواکو دغه خبرې د یک شمې پر ورځ وکړې. پاکستانی چرواکي وایي دغه کسان د مش د شمال ویدیز چترال کلی اوسیدونکي او په قبایلی سیمو کې د ګڼو وزګارو پاکستانیانو له ډلې وو چې ګاونډي افغانستان ته د شدید بیوزلۍ له کبله واوښتل څو هلته ځان ته کار روزګار پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي تیر کال تر دې شو زیات پاکستانیان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل شول او د مسلې د پاکستان په امنیتي ادارو کې اندېښنې او پرولې. په چترال کې یو دولتي چارواکي رحمت الله وزیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي لږ تر لږه 14 تنه پاکستانیان تر استعفا ورکولو وروسته له افغانستانه بیرته خپل کورونه ته ستنسي او تمه لري چې دا اونۍ تر لاسو زیات نور هم راستنسي. وزیر ویل دغه کسان وروسته تر غیر راستنسول چې چارواکو یې په چترال کې کورنوي ته خبرداري ورکړ که دوی راستننسي نه پوړاندې به جدي اقدام کیږي. وزیر زیاته کړه موږ دوی ته پاندېښنه کیو چې شای ځینې پاکستان ضد عناصر له دوی څخه د دوی د خپل هیواد پر ضد استفاده وکړي. دې مسلې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه هم اندېښنې پیدا کړې چې تر 2014 میلادي کاله پورې د امنیتي چارو مسؤلیتونه اخلي. چترال د افغانستان کونړ ولایت ته څیرمه پروت دی چې طالب وسلول پکې زیات فعال دي. سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې پر کونړ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه درول سوي، خو د کونړ اوسیدونکي او ځایي چارواکي وایي چې پر دوی اوس هم دغه توغندي را روان دي او مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ ولایت او په ځانګړي ډول د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د یکشنبې په ورځ هم د پاکستان له لورې د دوی په ولسوالۍ په لسګونو توغندۍ راوشتل شوې دي.
شهابالدین د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي مو د سرحدي ټولو ولسوالو باندې مرمۍ راځي، خو د دانګام په ولسوالۍ باندې پروسکني کال رئیس ته تر اوسه پورې په سلګونو مرمۍ راغلي دي او نن هم په لسګونو مرمۍ راوختلې. په دانګام دره کې لګېدلي دي، کورونه ویشتلي دي، مالونه مړه شوي دي. په دې مرمو کې وزارت خارجه دا به بنیاد راپورونه خبرې یو وزارت هم دا معلومات لیکل نه داخله وزارت کړي نه دفاع وزارت کړي او نه د خارجه وزارت دا معلومات کړي.
وزیر داخله او وزیر خارجه وایي چې دا څو ورځې کېږي چې مرمۍ بند دي، خدا سي د ځان نه لګېدي. هر ورځ مرمۍ راځي په دانګام کې، په نورستان کې، ناړی د سوالي باندې اوس هم مرمۍ راځي.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو لسو زیات نظامی مرکزونه موجود دي، خو تر اوسه د پاکستاني مرمیو د بندولو په برخه کې هیڅ نه دی کړی.
اتحاد فقط د کارکجه د پاکستان دولت نه او د افغانستان د دولت خپل ګټي لاس تر وړي د افغانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی او کولای شي چې دا مرمۍ بندې کړي په افغانستان باندې
ائتلاف هیڅ هم نه دی کړی صرف دومره کړی دی چې زمونږ سیل کوي چې دی کې افغانان بې وزله افغانان څومره زوريږي او څومره ټپي کېږي او څومره مړه کېږي دغه کې
د کونړ والی فضل الله وحیدی هم وایي چې د پاکستان له لوري د توپونو د ګولۍ راویشتل دوام لري او دوی سره تر دې دمه نړیوالو ځواکونو د مرمیو په بندولو کې هیڅ راز همکاري نه ده کړې
تر اوسه پورې ائتلاف کوم سره په دې باره کې هیڅ هم نه دي کړي حتی واقعیتونه هم نه دي ویلي چې څه تیریږي دلته په دې چې دوی سره تخنیکی داسې وسایط شته چې دا زمونږ نه ښه معلومولی شي یعنی زمونږ سره همزمانه د دوی غږ باید جیک شوی وای همدغه خبره کړې وای مونږ سره یو ځای چې دا تعداد دغومره دی او نوی دغومره دی لکه ماته چې د ائتلاف د قواو یو مشر وویل چې دا سخت د پاکستان
د یادونې وړ ده چې له تیرو څلور نیمو میاشتو څخه د پاکستان فوز د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د توپونو درنې توغندۍ راولي د ځایي چارواکو او خلکو په وینا چې تر اوسه د درې نیم زرو په شاوخوا کې مرمۍ راغلي په لسګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولي له زرو زیاتې کورنۍ کډې کولو ته اړ کړي په سلګونو څاروي وژل شوي او نور زیات مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي دي
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
مشرانو جرګې د هغوی اداو په اړه څېړنه پیل کړې چې په مزار شریف کې یو سړک د ایراني ډیپلوماتانو په نامه نومول شوی دی د مسلې په بلخ ولایت کې عام خلک په غوسه کړي دي دوی وایي چې په ایران کې افغانان په بې رحمۍ سره وژل کیږي په درد زړول کیږي خو د بلخ چارواکي خپل سړکونه د ایرانیانو په نوم کوي لطیف صاحب کا نور معلومات
د مزار شریف وسیدیم کې د بلخ د چارواکو د هغه اقدام نه ناراضه دي چې د خاریا واټ د هغه ایرانی ډیپلوماټانو په نامه ونومول چې څو کاله مخکې په دې خار کې د جګړې پر مهال وژل شوی وو هغه وایي همدا اوس د ایران په خاوره کې د هغوی د سرتیر لخوا افغانان توهینیږي تحقیریږي او همداسې هغوی ته په ځینو سیمو کې ډوډۍ هم نه ورکول کیږي اما د بلخ چارواکي د هغوی په نومونو واټونه نوموي د مزار اوسیدون کې وایي که په پام کې وي چې افغانستان کې د هر هغه بهرني په نوم چې د هیواد کې وژل کیږي یا واټ ونومو باید په افغانستان کې ټول واټونه د بهرنیانو په نوم کړو ځکه چې دلته هره ورځ د ناتو غړو هیوادونو سرتیري وژل کیږي
والله بغیر څه بګم دغه
والله وروره موږ د شاهدان وو چې همدا هووس په ایران کې افغانان وهل کیږي یا وژل کیږي هغوی د ډوډۍ نه ورکول کیږي اما د بلخ ولایت چارواکي د هغوی د ډیپلوماتانو په نوم باندې واټونه نوموي دا خپله یو ښکاره کار ده چې د ولایت چارواکي هغوی ته یو لوی خدمت کوي په همدې حال کې د مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د نوم نه اخیستلو نه ډډه کوي وایي ایران هیواد په دې وروستیو کې یو لویه سیاسي لوبه روانه کړې او غواړي چې یو شمېر حکومتي لوړپوړي چارواکي د هغوی د سیاستونو نه باید ملاتړ د هغوی په وینا په افغانستان کې د امریکې متحده ایالاتو د پوځي اډو جوړولو سره د بلخ ولایت د چارواکو مخالفت او ایران ته د هغوی سفر هغه هم هغه مهال چې افغانستان امریکې سره استراتیژیک تړون لاسلیک کوي د دې څرګندونه کوي چې هغوی غواړي یو شمېر حکومتي چارواکي ځان ته جذب اما د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سالم احمد خلیق به وایي د بلخ ولایت د والی د دفتر د وړاندیز په اساس د ابو مسلم خراسانی وارد چې د مزار شریف په ښار کې موقعیت لري د ایرانی ډیپلوماتانو په نوم ونومول شو
ریاست دفتر مقام ولایت پیشنهاد دادن که یکی از جاده مرکزی شهر به نام
د بلخ ولی د دفتر د وړاندیز په اساس موږ د ابو مسلم خراسانی وار د ایرانی ډیپلوماتانو په نوم ونومو ځکه چې هغوی په مزار شریف کې شهیدان شوي وو
نامګذاری شد
خلیق وایي که څه هم اوس مهال دا وارد د ایرانی ډیپلوماتانو په نوم نومول شوی اما وروسته له دې چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبره تایید کړي بیا به دا نومونه په رسمي ډول ولیکل شي او مغفتل په دې اکله د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د چارواکو سره هم خبرې وکړو اما د زیات اړیکو په نیولو سره په دې کار بریالی نسو د ایران دا اته ډیپلوماتان د مزار شریف په ښار کې د دیار لسو او اویایم هجري شمسي کال په لسمه نیټه د جګړې پر مهال وژل شوي وو
نیو نیویورک ټایمز رسپانې په وروستیو کې کې
واشنگټن پوسټ کې تیرونی د افغانستان د وروستیو کې لیکي د بل سي ژورنال
ترانسپورټ کمن تاریخ پرونه په وروستیو کې غنکې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورستاله ازادي راډیو
تاسیر ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې ترو بجو ډیر شو دقیقو د افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې کیدونکې دي. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالی شورا یو عالی رتبه چارواکي پرون ویل چې په پاکستان کې یو شمېر افغان ډیپلوماټانو د طالبانو د رژیم له پخواني غړي ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د بدن افغانستان په نامه ګوند د لندن د اولمپیک په لوبه کې د افغان ورزشکار روح الله نیکپا بریا وستایله. په ایران کې د وروستیو زلزلو له کبله له ځپل سو خلکو سره د مرستې لړۍ دوام لري. د مصر نیبی ولسمشر محمد مرسی پرون د هوا د ملي دفاع د وزیر او د اردو د یو واکمن رهبر مارشال حسین تنتاوی د استعفا امر وکړ. ترکی چرواکی وایي چې د دې هوا د پارلمان د یو کوردی غړي د منډلو لپاره یې عملیات روان دي. او په نایجیریا کې چرواکی وایي چې پرون د بوکو حرام د وسلوالې ډلې لښتلره شل مشکوک غړي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. اوسم رضوان مراد زینو نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د پاکستان په ملاتړ په کابل کې د ځانوشونکو حملو پلان شن شو. ډیلی ټلګراف تر دې انوال لاندې مطلب خبر کړی چې پکې راغلي افغان او ناټو ځواکونو هغه 15 وسلوال ونیول چې په کابل کې د یو لړ ځانوشونکو حملو پلان درلود. د ډیلی ټلګراف په وینا چارواکي په دې باور دي چې نیول شوی وسلوال په پاکستان کې لمشتو سخت دریزو ډلو سره اړیکه لري. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي شواهد ښیي چې نیول شوی وسلوال له پولې اغاړه ارتباط لري. افغانستان په وار وار پر پاکستان تور پورې کړی چې د افغان دولت ضد وسلوالو ته پناه ورکړې ده. دا مطلب لیکونکي هغه پیښه هم یاده کړې چې پکې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې هغه 15 وسلوال وشل چې په کابل کې د لویو حملو پلان درلود. د قاهرې چاپ ایجپشن ګزیت ورځپاڼې د القاعده شبکې د فعالیتونو په باب یو مقاله خپره کړې چې عنوان یې دی القاعده خپل ګواخ له افغانستان څخه عربي نړۍ ته اړول دی. ورسپانه لیکي دا ښکاری چې د امریکا په مشرۍ د القاعده پر ضد مبارزه اوس له منځنۍ آسیا څخه عربي نړۍ ته انتقال شوې ده. د ورسپانه په وینا سره له دې چې د عرب سپرلي په پاتسونو کې ځینې اسلام پاله ډلې واک ته ورسېدې، خو دې کار هم په سیمه کې د القاعده شبکې نوې سیمه ایز ګواښ کم نه کړ. ایجپشن ګزیت وړاندې لیکي دا حیرانوونکې ده چې په عربي نړۍ کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي ګواښ ل عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو سره په یو وخت کې رامنځته شوې ده. دا مطلب لیکونکي وايي القاعده ته وفادار سخدري سي ډلې لکه جيش الاسلام، انصار الاسلام، جيش محمد په ښکارتوګه لخپل پټنځای نور راوتلې دي. د چریکي جګړې هغه تکتیکونه چې القاعده شبکې په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو په وړاندې کارول، د ورسپانې په وینا اوس په عربي نړۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. له افغانستان څخه د جګړې په بل نوي ډګر کې د القاعده وسلوال په یمن، د مصر په سینا، د لیبیا په هغو سیمو کې چې له بېوزلو افریقایي هیوادونو سره پوله لري، سومالیا، تونس، عراق او سوریا کې کلک سنگرونه جوړ کړي دي.
جاپان د افغانستان د کرنې او مالداری له وزارت سره د کرنیزو تخمونو د پیرلو او ویش په برخو کې 1,000,000 امریکایي ډالر مالی مرسته وکړه. چرواکي وایي په دغو پیسو به له 80,000 څخه زیاتو بزګرو ته اصلاح سوی تخم ورکړي. تفصیل د محمد وای سمیم په رپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت هڅه کوي چې په هیواد کې د غنمو د کرلو فصل رسیدو مخکې بزګرو ته د اصلاح شوي بزري تخم ویشل پیل کړي. په دې برخه کې جاپان د افغانستان له حکومت سره 1,000,000 ډالر مرسته کړي. د یادې شوې مرستې دغه تړون د کرنې وزارت چارواکو او په کابل کې د جاپان سفیر ترمنځ د یک شنبه په ورځ لاسلیک شو. د دغه وزارت مرستیال عبدالغنی غوریانی د تړون د لاسلیک کولو پر مهال ویل چې په لومړي ګام کې دغه پروژه په ننګرهار، غور، بامیان او سره پول ولایتونو کې پلی کیږي.
هغه پروژه چې نن موږ لاسلیک کړې 1,000,000 ډالر ده او دغه 1,000,000 ډالر د کرنې وزارت په توافق د جاپان لخوا د خوراک نړیوال ادارې ته ورکړل شوې چې د دغه پروژې په لړ کې به 80,000 کروندګرو ته بزري تخمونه وویشو.
کاغلی غوریانی وایي چې بزګرو ته د اصلاح شوي تخم په ویشلو سره به په روان کال کې د هیواد 94% د اړتیا وړ غله د کورنیو تولیداتو څخه تمویل شي. د نوموړي نوموړي په وینا د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان له 15 کلونو وروسته په لوړه کچه د غلې تولیدات ولري. په همدې حال کې په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې جاپان هوډ لري څو د افغانستان سره د کرنې په برخه کې له پخوا څخه ډېره مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه وویل دغه مرسته د هغو ژمنو یوه برخه ده چې په توکیو کنفرانس کې له افغانستان سره ژمنه شوې وه.
په افغانستان کې کرنه یوه ډېره مهمه برخه ده. دغه پروژه د جاپان د کرنې وزارت د خوراک سازمان او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ د همکارۍ سمبول او ښکارندوی ده، او د دغې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې له 80,000 څخه زیات د بزګرو کورنۍ د اصلاح شوي تخم څخه ګټه پورته کړي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو کلونو په لړ کې جاپان 70 میلیونه ډالر له دغه وزارت سره مالی مرسته کړې ده. افغانستان د خپلې اړتیا د غلې یوه برخه لا هم له بهر واردوي.
د عامې روغتیا وزارت ټولو خصوصي روغتونونو ته خبرداری ورکړ چې تر یوه کاله پورې دې روغتیایي خدمات د وزارت له مقررات سره سم عیار کړي. خلک وایي د خصوصي روغتونونو د روغتیایي خدماتو کیفیت اوس هم معیاري نه دی. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د یو خصوصي روغتون روغتیایي خدمات هم معیاري نه دي. د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د روغتیایي خدماتو یوه نوې مقرره ترتیب کړې سو د هیواد په ټولو خصوصي روغتونونو کې پلی شي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټولو خصوصي روغتونونو ته خبرداری ورکړ چې په یوه کال کې د روغتیایي خدمات د ترتیب شوې مقررې سره سم عیار کړي. سریا دلیل وویل
در مواردی که از مقرره و یا از معیارات حداقل سرپیچی میشه مراکز صحی خصوصی
په کومو مواردو کې چې د دې مقرری او معیارونو څخه سرغړونه کیږي لومړی ورته توصیه کیږي، په دویم پړاو کې اخطار ورکول کیږي، په همدې توګه جریمه کیږي، روغتون تړل کیږي او حتی د فعالیت جواز ورڅخه اخیستل کیږي. دا روغتونونه باید خپل اعلانونه د صلاحیت لرونکو مرجع له منلو وروسته نشر کړي.
په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو لپاره د معیاري روغتیایي خدماتو مقرره د عامې روغتیا وزارت لخوا په 2 فصلونو او 350 مادو کې ترتیب شوې او د وزیرانو شورا تصویب کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ټول 240 خصوصي روغتونونه مکلف دي چې سر له ننه د مقررې له اصولو سره سم عمل وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي په دې مقرره کې د خصوصي روغتونونو چاپیریال، د روغتونونو د خونو وضعیت، د خدماتو کیفیت، د ډاکټرانو فیسونه او داسې نور ذکر شوي دي. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې سباندې 200 خصوصي روغتونونو د فعالیت جواز اخیستی خو خلک د دوی له خدماتو په بشپړه توګه راضي نه دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اسرائیل ځینو ورځپاڼو د داسې چارواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل سوي وایي ایران د اټومي وسلو پراختیا ګړندۍ کړې ده. دا ورځپاڼې وایي د اوباما د ادارې لخوا د امریکا نوې استخباراتي ارزونې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه معلومات راټول کړي. تفصیل د فریدی هوډ سیفی په رپورټ کې.
ایران د اټومي وسلو د پراختیا کار ګړندۍ کړې ده. دوه اسرائیلی ورځپاڼو د حکومتي چارواکو او د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د یوې ارزونې په اساس د افشا شوو معلوماتو په حواله د خبره خبره کړې ده. هارتس ورځپاڼه چې د اسرائیل یوه لیبرال خبرونه ده او هر کله پر صدر اعظم نتنیاهو نیوکې کوي په خپل لومړي مخ کې په دې اړه مطلب خپور کړی او په حکومت پلوي محافظه کاري ورځپاڼې هایوم کې بیا داسې مطالب خپرې شوي چې کېدی شي د اسرائیل پر هغو بحثونو اغیز وکړي چې اسرائیل یې د ایران د اټومي لانجمنو پروژو پر سر کوي، چې آیا دا هیواد به د ایران پر ضد د جګړې په لور لاړ شي او زر به کوم څه ترسره کړي او که څنګه. که اسرائیل پر ایران حمله وکړي نو دا به د ولسمشر اوباما لخوا چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې د بیا ټاکل کېدو په لټه کې دی له غوښتنې څخه یو ډول سرغړاوی وي. ولسمشر اوباما غواړي چې په دې برخه کې نړیوالې ډیپلوماسۍ ته نور وخت ورکړي شي. تهران وایي د ایران اټومي پروګرام د سوله ییزو هدفونو لپاره دی او ګواښي کړی چې که چېرته ورباندې حمله وشي نو په پراخه بڼه به متقابل عمل ترسره کړي. هارتس ورځپاڼې د اسرائیل د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا د ملي امنیت په ارتباط چې کومه ارزیابي شوې په ایران کې د اټومي سروکو لرونکو توغندیو د پراختیا په اړه معلومات راټول شوي دي. د اسرائیل هیوم رسپانې راپور ورکړی چې د متحد ایالاتو استخباراتي ارزونې پته لګولی چې ایران خپلې هڅې پراخې کړي څو د لری واټن ویشتونکي توغندیو د پراختیا په ګډون چې اټومي سروکې لري خپل اټومي پروګرام لوړې سطحې ته ورسوي. رسپانې زیاتوي د متحد ایالاتو او اسرائیل ارزونې په دې استخباراتي برخې کې تر ډیره سره مطابقت لري. هیڅ یوې اسرائیلي رسپانې د دې مسلې په اړه په مستقیمه توګه د چا له قوله څه نه دي خبره کړي. د اسرائیل د حکومت بیان هم سمدستي په دې باب کوم څه نه دي ویلي. د اسرائیل د کابینې یو وزیر زوی هوسر چې په یوې راډیوي مرکې کې د دې راپورونو په اړه پوښتنو ته ځواب وایي وویل دلته ډیر د دې یا هغه چارواکي لخوا پر داسې مسایلو انحصار موجود دی چې هغه له سره نشته، خو د هغه په وینا ډیر داسې ښه شیان شته چې یوازې د لاخ او یا هم بد وضعیت لپاره دي. واشنگتن تر اوسه په دې اړه لا څه نه دي ویلي چې داسې یوه استخباراتي ارزونه دي شوې وي چې د اسرائیل په ورځپاڼو کې ترې ذکر شوی، خو په رسمي توګه یې چارواکي وایي د متحده ایالاتو استخباراتي ارزونه په همدې حد کې پاتې ده چې ایران په دې اړه فیصله نه ده کړې چې اټومي بم جوړ کړي. دا هیواد کلونه له دې لرې دی چې وکولی شي د داسې اټومي طاقت لرونکی وي.
د ژوند رنگونه هم د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې په یو رپورت پسې اوریدلای سي. پرون د لندن د اولمپیک د لوبو وروستۍ ورځ وه او د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر وویل چې په لندن کې د دې لوبو ترسره کیدلو د اولمپیک مسابقو ته لا زیات رنګ او رونق ورکړ. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر ژاک روژ د لوبو په وروستۍ ورځ د لندن د مسابقو د تنظیم د کمیټې له مسؤل سبستین کو څخه مننه وکړه. نور له فرشتې جلال زیت خبري.
سشکال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ورزشکاران د اولمپیک د سرو زرو د 302 میډالونو د ګټلو لپاره د سیالۍ پر میدان تیر شول. د اولمپیک د کمیټې مشر ژاک روژ د برتانوي بایسکل ځغلمون کې ستاینه وکړه چې د سرو زرو شپږم میډال هم ترلاسه کړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم پرون په لندن کې د خبری کانفرنس په ترڅ کې د سشکال د اولمپیک د مسابقو ستاینه وکړه.
I think you only need two words to sum up these games. Britain delivered. We showed the world what we're made of. We reminded ourselves what we can do.
د ویل فکر کوم چې سشکال مسابقې په دوو ټکو کې خلاصه کولای شو او هغه دا چې بریتانیې ثابته کړه. موږ نړیوالو ته څرګنده کړه چې توانی لرو. موږ څرګنده کړه چې هو تل باید په ستر بریتانیې حساب وشي. د بریتانیې صدر اعظم د اولمپیک د مسابقو په تنظیم او ترسره کېدو کې د بریتانیې د خلکو د همکارۍ مننه وکړه. د اولمپیک د مسابقو په وروستۍ ورځ هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ورزشکارانو د مډالونو د ګټلو لپاره هڅو ته دوام ورکړ. د امریکا د باسکټبال ټیم هسپانیا ته ماته ورکړه او د سرو زرو د مډال ګټونکي شول، او روسیې د برازیل ټیم ته په ماته ورکولو د برونزو مډال خپل کړ. د مسابقو د پایتر سیدو څخه درې ورځې مخکې د افغانستان ورزشکار روح الله نیکپا د تکواندو مسابقه کې د 80 کیلو په وزن کې د برونزو مډال خپل کړ. د تکواندو 80 کیلو وزن په مسابقه کې افغان ورزشکار نثار احمد بهاوی سره لدی چې په پښه زخمی شوی وو د ډیرو لیدونکو لپاره په زړه پورې لوبه وکړه. د زیات شمېر لیدونکو او څارونکو په باور دواړه افغان ورزشکاران وتوانېدل چې د 2012 کال په اولمپیک کې په خپل هیواد کې د سپورت په ارتباط شویو پرمختګونو ته د نړیوالو پام واړوي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم عبدالسلامت جمال او په مسلم هندز انټرنیشنل کې د افغانستان په سطح د ماوین په حساب باندې کار کوم.
تر ټولو بې وزله کورنۍ پکله کرته وای چې دوی تاسو په کومه ځات کې لیدلی دي؟
زینو ته مونږ تل یو چې دا کور داخلي حالات مونږ لیدل لري، د څه به احساس هم کړی لري چې زبته هم د خبره کول خم نه او په دې جیب کې ما خپل سمره یو څه لیدل زم چې دا زه خپل ټول راوخل نه دي خلکو نه قربان کوم واره کوم ته غسړی ته واقعا غدار د احساس په وخت کې سړی ته معلوم شي چې واقعا یو سړی لار چې د چا کور ملن د نوینې چې په دې خلکو ستیریږي. مونږ څه خورو څه سکو په دې روزه کې د دې د پاره سړي
کوم شین تاسو دوی ته ورکړ؟
مونږ ته بورا د چا د غول دی اوریجی د لوبیا د مالګه دا او خرمه او قطې مت موږ نظر کې نیول وسشته دا یو قلم مواد دی خوراکي
قدرت وایي چې تاسو ولې وختل چې دغه بیوزله کورنۍ سره مرسته وکړي الاتې څو
په دې کې باید هر مسلمان باید دغه احساس او درد ولري چې هغه خپل غریب ورور مسلمان یا کونډه یا یتیم د تلاس ورکې وروچتي کې او چون روزه هغه خپل حکمت او فلسفم دا ده ته خو لري هغه غریب چې نه لري دغه احساس تاسو پیدا چې او ته دغه سم کومک وکړي نو د روزه خپل یو فلسفه ده
اکثر کسان سره وي ډېر پیسې لري خو بیا هم بې وسلو سره مرسته نه کوي کنه تاسو په نظر دی غو دا کار څنګه ده
زه هم دا یو احساس دی او کېدای شي دغه احساس یو وجدان دره ژوندۍ کول غواړي هغه مختلف دغه موږ کولای شو ته د تبلیغ د لارې نه د جماعتونو د لارې نه دغه زمونږ میډیا چې دا کولای شي چې دغه خلکو ته داسې یو برنامه جوړ کړي چې دغه احساس چون دیرش کال او څلوېښت کاله جنگ دلته تیر شوی دی دغه احساس مړلې بېخي که دا هرې کوڅې والا راپاڅې کړي دا د خپل کوڅې یتیم او غریب راوچت کړي انشاءالله زه فکر نه کوم چې کوم یو یتیم او غریب او دغه به پاتې شي بېوزله باندې خو دغه احساس را ژوندی کول پکار دي
ډېره مننه تاسو نه
ستاسو نه
داوا د ژوند رنگونه چې هر ورځ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي او لدې سره د ازادي رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری مجله د غلطه پای ته رسیږي په دویمه نیم ساعته خبری مجله سلطان محمد سرور د تبرندې کوي چې دغه خبری مجله تر اتو بجو دوام کوي لدې سره ورستي مطالب دي سټوډیو کې درته